اگر هنوز داریم، احمد تکل در این برنامه با شما هست. سلام آقای تکل، صبح بخیر.
تیره من نکام امید مرزبان قدرمون اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. تر نه بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. د دې مجلې په نوې غانه کې به د پښتو ادب د اکاډمیک شخصیت مرحوم راجولي شاه خټک پر ادبي کارونو او هڅو رڼا واچو.
پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډېر نږدې د دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي.
په ازادۍ راډیوي مجله کې پر دې سربېره نور فرهنګي او ادبي مطالب هم څېړل شوي، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو نږدې همکار وایي. ښاغلی دوستم په شمال کې د یو لړ اجراتو په اړه غور کوي، خو د سولې د خبرو نتایجو ته سترګې په لاره دی. قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان د سولې علي شورا وايي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شایي په پاکستان کې وسی. په میدان وردګ ولایت کې د پرلپسې اورښتونو له امله ګڼو خلکو ته مالي تاوانونه رسېدلي دي. او د عراق په دیالا ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وايي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شایي په پاکستان کې اوسي. د دې شورا غړي ویان شهزاده شهید پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګند کړی وو، خو د مذاکرو د موثریت لپاره شایي پاکستان غوره سي.
پاکستان کے دائر شیزہ کا چھے مذاکرات ہے اس سے پختہ گئی تا ورسی جی تو کیا چھے بے اختلاف تے کیلی لگا پر نظام کے مشہد خارجی قوا ہوا تل دا اتباع و حقوق یا دا بعض نواق قانون اساسی تعدیل ضرورت چھے او ہم دا گرنگی دا اتباع و حقوق یا دا اوی دا پارا مسئولیت دا مذاکرات دا سیمون دا پارا پا مذاکراتو کی با پردیوانی خبری کی گئی.
د شاغلی شاهد پوینه د دې خبرو دقیق نیټه لانه د سرګند خودواړ لورې شای په راتلونکو دوه یا درو ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ولسی وای چې د مذاکرو دوهم دور لپاره د جولای 13 ټاکل شوی دی. د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې جګړه پای ته ورسېده. د سرپل د امنیت قمانداني ویان امان الدین امان ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې پرون دوشنبه د وسلوال طالبانو یو مشر ملا تاج محمد له خپلو دوو ملګرو سره وژل سوی دی. ښاغلی امان وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې تلفات نه درلودل. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان امنیتي چارواکي وايي هغه یو لستانه چې په ډانډي غوري ولسوالۍ کې تښتول شوی و پرون دوشنبه خوشی سول. د بغلان امنیت قمندان عبدالجبار پردلی د ازادي راډیو خبريال تول چې دا کسان د قومي مشرانو په مرسته خوشی سوی دي.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ هزم وطنای ما
دی وای زمر دا هیوادوال د دهنی غوری ولسوالی ته نږدې تښتول سی و او د خلاصون لپاره یو کمیټه جوړ شو څو د سپینجرو په منځګړی توپ خوشی سی. دا د خوشبختانه موږ بریالیس کو چې په تاسو لور ساتنو کې داستون زه حل کړو. شاغلی په دلی په دیاړه چې دا کسان ولی تښتول سی و نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جیلی بانک نوټونو د فعالیت په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنیت قمندان نبی جان ملاخیل تیر ورځ نوښته رسنۍ ټول چې له یادو کسانو سره په زیات اندازه جیلی افغاني او پاکستانی کلداري ترلاسه کړي دي. ملاخیل زیاته کړې چې د نیول سو کسانو اصلي مرکز کوټه کې وو او دلته له یادو جیلی بانک نوټونو په ذریعه له خلکو پیسې غلا کولې. د دې کسانو سره یو اراده موټر او یو کلاشونکوف هم نیول شوی دی. بیا هم اشاره غلست. د عراق په امنه دیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوی پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومتري واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام ویل چې په دې چاودنو کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې شای فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دی چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول شوي وي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ائتلافي ځواک الوتکو پرون د یمن د حکومت د پلویانو پر مرکزونو په هوایي حمله کې ګڼ شمیر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربو منصور هادي پر پلویانو بمونه اورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې سوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځنی اور بند اعلان شوی دی. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو د ټالنټ وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ټالنټ حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه.
We want to provide a strong incentive for governments.
دای وای موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو، څو د انسانانو د قاچاقبرانو تعقیب لپاره ورستي هڅې وکړي او د هغوی وګړو ساتنه وکړو چې تر ګواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي، خو کیوبا او ماليزیا له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نیوي ورځې وخت لري. د اوتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روانو پرون دوشنبه ونیول. د اوتریش د پولیسو وایان دی میخیل روسمن اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګری روان سی و، خو د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس د اوتریشي ورسپانې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اسوسییټډ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اوتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وسی. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلاتر د شی ادارې په خاطر د نوبل جایزه ورده. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شمې په ورځ د سویسی وټولزن تم په پرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد د ادعا په اړه د امریکا او سویس د ګډو څېړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سی وی سی څرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د غوراوي په بهیر کې د مالی فساد او رشوت د داوو څیړنه کوي او د ارمنستان د پلازمین یوروان خلکو د برښنا د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض بیا پیل کړ. پولیس پرون دوشنبه د دې لپاره چې اعتراض کوونکي د شهر مرکز پارک ته ولاړ نشي سیمه په سیمنټي پلاکونو بند کړی و. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو لنډه خبري برخه لومړی تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار وایي چې جنرال دوستم د سولې د خبرو اترو د دوهم پړاو د نتایجو انتظار باسي او تر هغه وروسته ښایي د شمال ولایتونو د امنیت د ټینګولو په اړه پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. سلطان فیضی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم ښایي په راتلونکو څو ورځو کې فاریاب ولایت ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
سلطان فیضی وویل چې فاریاب ته د جنرال دوستم له رسیدو وروسته ښایي د پوځي عملیاتو په کلنار کې یو څه بدلون راشي، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. فیضی وویل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته شایي چې له موقع کار واخلي او جګړه بند کړي، ځکه د ده په وینا حکومت هڅه کوي چې جګړه د مذاکرو له لارې حل شي او ټینګار یې وکړ چې ښاغلی دوستم د وینې بهېدو پلوي نه دی. په حقیقت کې جنرال صاحب د سولې د خبرو چې شایي په نږدې وخت کې ترسره سي پایلو ته ماتل دی، دا به د هغو طالبانو لپاره هم یوه ښه موقع وي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل غواړي. دوی به د دې وخت ولري چې د حکومت ناتړ وکړي او سوله وکړي. جنرال صاحب دوستم نه غواړي چې په سیمه کې وینه وبهیږي او عملیات خونړي شي، نو پر مذاکرو او خبرو تاکید کوي. خو فیضي ټینګار وکړ چې حکومت خپل دا دریځ څرګند کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد به له زغمه کار نه اخیستل کېږي چې له بهرنیو هیوادونو د تخریب لپاره افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په دوهم دور کې به د اوربند ټینګېدل د بحث له اساسي موضوعاتو وي. د سولې عالي شورا ویلي چې که څه هم د دوهم وار خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې، خو د کابل پلاوی به هڅه کوي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اول دور کې هم پر داسې مسئلو بحث وشو چې باور رامنځته کولی شي.
چیزی که بر فعلا ما گفته می کنیم امیدواری ها هست که
موږ هیله لرو چې د مذاکرو په دې دور کې به تر ډېره حده پر اوربند تاکید وشي. هیله لرو چې دا ناستی به هغه مهمه پایله ولري چې د ټولو ورته تمه ده او هغه د اوربند ټینګېدل دي. موږ ویلای شو چې دا به په افغانستان کې د ثبات لپاره یو بل ګام وي. فاریاب ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تک خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خپلو سیمو د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره همکار دي. خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ملي اردو او پولیس د دې توان لري چې امنیت ټینګ کړي.
د خبرونې په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطالب په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې په بغلان ولایت کې د واده په مراسمو کې د دوو سیالو ډلو ترمنځ د نښتې په اړه رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼه د بغلان د پولیسو په حواله وایي په دې پیښه کې چې په دې سلا ولسوالۍ کې شوې ده وژل شوو کسانو د 14 او 16 کلونو ترمنځ عمرونه لرل. د ازادي راډیو خبریال د بغلان د امنی قمندانۍ څخه په نقل وایي چې په دې وسلواله شخړه کې 22 کسان وژل شوي دي. ډیلی میل وړاندې لیکلي د واده دا مراسم د یو سیمه ییز مذهبي مشر د زوی او اکثره وژل شوي کسان میلمانه وو. که څه هم چې د بغلان پولیسو ډیلی میل ته ویلي چې دا پیښه د دوو سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده، خو د بغلان والی رسنیو ته ویلي دي چې د واده په مراسمو کې دا وسلواله شخړه د بچبازۍ پر سر شوې ده. د بغلان د اندراب ولسوالۍ د امنیت قمندان ګلستان قاسمی ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي دی نشي ویلی چې داسې چا پیل کړي، ځکه چې دوی د پیښې په ځای کې هیڅ ډول وسلې نه دي پیدا کړي. ډیلی میل زیاتوي د افغانستان په شمال کې د دولت وسلوال مخالفان هم بریدونه کوي، خو په دغو سیمو کې اکثره وخت دا ډول جګړې د شخصي دښمنیو او جنایي فعالیتونو د پټولو په هدف ترسره کیږي. ډیلی ټلګراف رسپانې بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځان وژونکو بریدونو د مسؤل د وژل کېدو خبر راخسته دی. ډیلی ټلګراف لیکي عبدالجلیل السورانی د القاعده یو مخکښ غړی او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری د اعتماد وړ ملګری و. د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه اعلان وکړ چې د القاعده دا مهم غړی په پکتیکا ولایت کې وشل دی. ورځپاڼه زیاتوي السوداني او د القاعده دوه نور مهم غړي د جولای په 11 وشل شوي، خو تر اوسه نمونه نه په ډاګه شوي. ډیلی ټلګراف د امریکا دفاع وزارت په حواله وایي د عبدالجلیل السوداني په وشل کېدو سره به القاعده شبکه په ټوله نړۍ کې خپل عملیاتي توان له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکي او کره کتونکي ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د تایر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تقریبا مې په شعر ګللې ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کو، بیا مو خپل وراره ته ورکړ چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان دونه فرنگی خبرونه را اوروي.
تیر اونی د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالي او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز د دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نچاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونی د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیل برخی وکتلې. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظری د دغه ادارې د بیلابیلو څنګه په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شامل دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغونی نثرونه، د قرآن عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څنګ کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قباله، اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروري کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دې له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې باید د رسنیو پر فعالیت محدودیت نوي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمی د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمی زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګری و نومیالی او مخکښ لموږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډېرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړي وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکه هم لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو دبل په ژبه و پوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره لدی چې دی یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې، د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډېر نږدې دي. دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډېر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډېرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب یې مطالعه کړی و، او د هغې په رڼا کې یې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ یو عاجل خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړی. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط کړی. د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خرم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ چې له تېرې ورځې راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه پکې روانه وه، نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ایز مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، البته یو جګپړی مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړی دی. قدرمن اوریدونکو، په دې اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکوو. اوس پام وکړئ د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې دوام ته.
کمو هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوی نوی معلومات ترلاسه کړو، آثار ته مړتیا نه ده، بلکې د راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. کمو غوښتل چې د خوشحال بابا په بیلابیلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک و. کمو غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک و. کمو غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک و. کمو په پېښور کې راجولی شاه خټک په دې غونډو کې مشري کوله. کوم په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لري، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کو. علت دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر ژورې مطالعې لرونکی و. همې زموږ پنځه ستوري لوستي و، همې زموږ کلاسیکه دوره لوستې و، همې زموږ لرغونې دوره لوستې و.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادب نورو ژبو ته ژباړلې و.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې کتار کې ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک هم راځي، او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی، او د ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک یاد تلپاتې کی او دغه اثر یې چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنگا رنگ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژند، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول، او دی په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ به ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه ښه انداز سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب لینا د پښتو ادب د پاره یو ستره زایوه.
ارواخه ډاکټر راجولی شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استادای په توګه دنده تر سره کړې و، تر هغه وروسته پیښور پونتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پیښور پښتو اکاډمۍ مشر هم وو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څیړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد رجولي شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد رجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګي ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
د هېواد د پټو ښکاره حقایقو بیان دی چې پکې د افغانستان د معاصرو شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبې ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلي کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم پیړه شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خودری غدا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې 12 پښتو او 12 دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی، او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کرواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی، او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کرواشیا هیواد د ولسمشر په بلنې د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه د کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی: د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود، نو د مانه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له مانه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یوسف ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی. نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کرواشي ولسمشر د هېواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال په ترڅ کې کرواشي ژبه ته هم وژباړل شي.
کرواشي ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوه باندې کار کوي په کرواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کرواشای ژبې ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګی لا چاپ راووت چې د ډیرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پلورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دی. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګي نور هم چاپ شي چې مالی لګښت یې د کرواشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه جوړ شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازی شعر دی:
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوي، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په 1300 کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکو په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کېږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولي چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چرزی یا کولران دی یا پنکی دی یا نور کم څه دی، هغه ته باید موږ څه فکر نو کړ. دا چې دی منګی دی یا ګلدانی دی، دا موږ خپل تولید دی، موږ خپل د لاس جوړ دی، خپل د ملک دغه دی. نو په دې خاطر باید خلک زموږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ، د خپل ملک جوړ بشي ته پاملرنه وکړي. تاسو خلک باید خپل وطن شه، باید وکړي خپل کیږي، وکړي کپو چل کی کپو کور کی، باید پلاستیک څخه کار وانه کی، باید نه شکنه څخه کار وانه کی، خپل د منګیو به خپل د کنجیو به بیا دې وایي چې اسمر په پښتور کې باندې دار دی، هم په پښتور کې د بار په داسې وځه.
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاری چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خوشاله چې دا په هیڅ وخت کې نه راځي، لکه نه دا رنګ نه بېږي. لوی مثال دا مشا بابا ګمبات د طالبان په شپو کې چلا کول او کلم په چکوشه د خوشې زندګۍ سره کړی. نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خوشې دا د غنل دون مقاومت نه لري. مګز موږ خوشاله چې نو زموږ د دولت څخه دا خوایښت دي، د خلکو څخه دا خوایښت دي چې باید خپل وطن شي کار دي.
دا خلک به دا کوټي او په تعمیران په مستان کې دا پلاستیکي خښه یا د پاکستان خښه یا د ایران خښه کاری دي چې موږ سره یې سي څل کال دوام لري. چې دا ځای د دینګ د تعمیر په څل کال کې دوه سو کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي. نو موړی وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پاتې دي، خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید دي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دي. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي، ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغوو، په دیوالونو پورې لګوو، غولی پرې فرشوو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره، د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. و به ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتر لرې پر یو دښته د ریګ په منځ کې د دوی شو خنشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګې رخام فابریکې ته وړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه د دولت سره قرارداد څه وایي؟ هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړي کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي، ټکس طالب زندي اخلي، دا یو خو د حکومت یې زندي اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي؟ حکومت یو غش دوه غش ته دغه بیلوکان او هغه د دې مټران یې وسول داخله کې ویوړل، بیرته هغه خلک راي لسو نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي، نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح بیری د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبرو لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولی د دوی قرارداد د سلو ټنو وي. ولی داسې اشخاص هم شته چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پرسیا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجېږي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره به مشخص پروګرامونه موږ لرو، امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا نشته، اوس د افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار مسله داسې زړه شوی نشه کوي چې دغه سرمایه ګذاري وکړي. قرارداد کې هغه بل اخر پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري، خو کچیر د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول د غیر پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 80 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچیر بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني، دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدي لولي.
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې. معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دی ډېره وه داغ دی نه لید. اوس چې دی داغ ته پام شوی دی په مینه کې دی کمی راغلی دی، ویرېږم اوبه دی ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور را پورې وتلې، مگر اوس چې دی زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دی یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وزي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته وهڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاري او بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راتو کی
تا پان سب څنګه چې تا مانه و پختل. نوم محمد رفیق دی، ته لوس ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاري او بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته وای.
د ازما غزل دی، تقریبا درجن د مخه ملکلې دی. غزل دی وای چې دی دوا خستم داد واخستم یو یوړم لري، سرګو کې نکاد واخستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشم باد واخستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخستم یو یوړ ملری وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې پیکر د جهاد واهستم یو یوړ ملری ماتره هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړې شو هڅه ماتره هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړې شو هڅه بیا د ګور یاد واهستم یو یوړ ملری وای چې نلرم د چا د بربادې فکرو نزل کې نلرم د چا د بربادې فکرو نزل کې زه خو دې برباد واخستم یو یوړ ملری وای چې تا بویل ما نمن الوره حان لاس راکړه تا بویل ما نمن الوره حان لاس راکړه غیګه کې فساد واخستم یو یوړ ملری
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای تاسو ډیر غزل لیکئ ک نظم لیکئ او ک په نور سینفونو کې هم کار کوي
زه که رښتیا درته وایم په غزل متن نه هم ماتیږي غزل خوندم را کوي غزل لیکم
تاسو ویلې چې تعلیم کم د ولی بیا هم غزل لیکئ شاعری کوي او شعر در سره مرسته کړي په دې برخه
کې ډېر مرسته کړي لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دیم پرانیسته چې ما مکتب دلاره ما کلم یا هسته مچ لیکلې همدا د شعر برکت وي چې بس یو رسنه بل رسنه ولما او اوس دومره کوي چې ما خپل ختم لیکلې شم
یعنی تاسو د شعر له برکت خره
شعر له برکت لیک لوستم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډیر ما خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغتم حدود دي چې داسې واقع ده داسې ده داسې
خپل ماشومان دي د شعر د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول خوانځي ته لیک
ټول خوانځي کې دي یو سات په نه پرېږه د مزګر نه پرېږه د ټول مکتب د زیاده مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی ځینی خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نسی کولای ته څه وایي
ډیر تاثیر کړی خپل په مخ تاثیر کړی دی خپل ځان وګورم پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب وایي
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب او ځکه چې ما خپل ډیر تقریبونه ګللې دي ډېر تقریبونه مې په شعر ګللې دي ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ما ته ولیکه هغه به یې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
یعنی لیک لوستې رسوې کولې مطالعه
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم
اوس مطالعه کولای شي
مطالعه خو اول نه کولای شم مطالعه اول نه کولای شم خو لیکل مې نه شو
اوس لیکلای شي
اوس لیکلای شم
مطالعه
کولای شم مې لیکلای شم
نو څومره خوند داخلي دی په خوا په پرتله اوس
ډېر ډېر ما ته شعري اسانه شوی دی اوس لیکل ز خپل لیکلم او کوم مطالعه وکم نو ما ته شعري ډېر اسانه شوی دی
په خوا په پرتله اوس دی هغه نه څومره خوند داخلي دی لیکل وست نه
ډېر 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 اوس نو مې حدود شاعرانو مې ډېر دیګو د خبره چې مخکې خبرته دیګو ته بشمار وي کوي کور مې ګرګیر وو وسن انشاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی
غزل ته په کوم نظر ګورئ
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل می واسم بره ده او غزل خو هم د هر چا غزل هر ښه شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو سنف ته ښکاری په شاعری کې اسانه سنف ده کنه ګران سنف ده
که اسان وي او که ګران وي خو ما ته غزل اسان دی
نه په عموم کې څنګه ده
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د ذوق د څوک سره کوم خو وي سره څوک کوم وي خو ما ته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه ورو در سره
غزل دې خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې در لېږم خدای تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښ کې اسویلي سوال او زاری مې در په لاره دي اوښ کې اسویلي سوال او زاری مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لوی د سوالونو کاپیله مې در روانه ده وای چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابر شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابر شوه بس د ذکر فکر کرونده مې روانه ده اخیری بیت دی چې خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نتا یوړه جنازه مې روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کې شاعری تم پیل کړی یا شاعری مو پیل کړی ده
تقریبا زما د شاعری خو په 1999 کې ما شاعری پیل کړی ده
یعنی د هجرت
هجرت پر مهال پر می جنسې ساده کې مونږه استوګنو له هغه دمه زما شاعری تر ما ته ګوره شاعری کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعری ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعض مجالو کې رسنیو کې چاپ کیږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې کسانې او ته هغه د ټولګه هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب دازیو د شاعرانو
تا خپل راټول کړې
ما خپل هم دې راټول کړي ځنه ملګرو راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیرې
د تا شعرونه چې
زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې دې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل
نو ولې کتاب نه چاپ کړې
بس موقع نه دمه سیده شوي چې کتاب ته لاس رسېږي
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسې ورته زړه نه زړه
هغه دی خو تاسې غونده ملګري چې لاس راکړي مونږ به سره روان شو
مننه ولې نه مونږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم در ته یادېږي
څلوریزه به درته ووایم خو نظم نه لیکلی سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو پسې رم شوی زه یعقوب یم
وا ډېر ښایسته ریحان صاحب شیري سینپونه ډېر زیات دي تاسې ویلې موږ غزل کې کار کوو یوازینی یو لامل راته په ګوته کوي ولې په غزل کې ډېر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل ولیکم غزل بل
په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري په بل څه مې واسه نه رسېږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دې نه دي ویلي را سره شریکوي
مننه نه ډېرې خبرې دي چې چاته څرګند شي ډېرې خبرې دي چا نه پټې ځنه خبرې پټې دي
ولې ولې نه څرګندوي
بس خو څه لامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل به درته ووایم غزل دی چې الا دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور پکار دی سرغړوی نه دی پکار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوی دی تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم برڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانورې د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانورې که زړه بدی چېرته کې راغی د پاچا او ښکلا چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان یو خواته تک سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا
ډېر ښایسته ریحان صاحب که کوم پیغام لري خپلو د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته او خپلو مینهوالو
بس مننه کوم چې تاسو غونډ ته شخصیت راغو مو سره مرکه وکړه او موږ یې ونازولو په دغه وخت خپل قیمتي وخت یې مو سره ضایع کړو پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غونته بې سواده پاتې نه شي تعلیم ته مخه کړي د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کره کتونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسېد اروخات خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کره کتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و لیکوال شاعر او کره کتونکی طاهر ځلان د اروخات خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي نوموړی وایي
اروخات پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای و برخي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي تخصص یې په همدغه برخه کې و او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو چې یو نمونه یې مونږ د هغه یاغه کتاب ادبی مکتبونه بللی شو. په ادبی مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلی را پیژندلی او را معرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی و. یعنی زمونږ د دې ګټه دا و چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپلو لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نوره نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خورې وری لیکنه کړې وي چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه لدینه خټک صاحب د خدای یو بکی په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې اثر مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر رجولی شاه خټک یو خو بده هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمون خبرو د فولکلور نه. دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون قوم په شناخت باندې چې تقریبا زیات فلکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي وه چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو دپاره وباسي. دا یوه ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دی نه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نوو ادبیاتو سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وه، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیستې، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړې، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړې.
مننه. یو څه چې بلم د ارواښد خټک پیسې ویل کېږي هغه دا دي چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار شوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډیر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلومې چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نومونه هم راته واخلې چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکن تقریبا زچت ترجمه خبر نور ژبه ته دی چې ترجمه کړی دی یا لیکلی دی په نور ژبه کې بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره دغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دی ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلی کنه وی یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دی یا په مجموع کې په نو ادبیاتو باندې دی خو زیاتره د لیکنی دی یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه پلنډي وبانې دی چې پلنډي وبانې دی کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات دی د ولیکيږي هم کله چې د پښتو د لنډي وپاړه په نور جوب کې کار کوي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنه دوی په نورو ژبو کې کړی دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه د هغې د ولسی ژوند د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند د هغې د سیاسي مفکورې او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوی کار دی د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنگزار د خپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډي